د ازادي رادیو قدر منوریدون کو سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخذ دیگر شپږ بجې دی تاسو موږ خک لا ازادي رادیو نه اوري سپایل کو د دې سات په خبرونو له ایران او پاکستان افغانستان ته د یو سلو درې څلوېښت کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې خبر ورکړی چې د تورخم له لارې څلورویشت کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې شل، د نیمروز د وریښمو پله له لارې پنځه دېرش او د هرات د اسلام کلا له لارې څلور شپېته کورنۍ هېواد ته راستنې شوي دي. په خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه کې په زور افغانستان اخراج شوي. پاکستان د 2003 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلهیز اخراج یې پیل کړی دی. ورسره له ایران هم د افغان کډوالو جبري اخراج روان دی. د کابل لپاره د ایران نوی ګمارل شوی سفیر علي رضا بیکدلی دنشنبه کابل ته له رسیدو سره سم ویلي هغه افغان کډوال چې قانوني ډول ایران ته داخلیږي د ایران لپاره د درناوي وړ دي. بدخشان کې د سړې هوا له کبله درې ماشومان مړه شوي دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر حکمت الله محمدي په حواله راپور ورکړی چې دغه ماشومان چې عمرونه یې د 9 او 12 کلونو ترمنځ دي د راغستان ولسوالۍ په نوابات ساحه کې تیر ماښام مړه شوي دي. د محمدي په خبره دا ماشومان کالر کلي ته روان وو چې د درنې واورې د ورېدو له کبله په لارې کې بند شوي او سای ورکړې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په ترکیه کې لمیشتو افغان سوداګرو غوښتنه کړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون یې راپور ورکړی چې نور الدین عزیزي دا غوښتنه ترکیه ته د خپل سفر پر مهال په دغه هیواد کې لمیشتو افغان سوداګرو سره د کتنې پر مهال مطرح کړې ده. که څه هم په خبر کې ویل شوي چې په ترکیه کې میشتو افغان سوداګرو ویلي چې افغانستان ته د ستنېدو پلان لري خو نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. سباند درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته کڼو سوالګرو او پانګوالو خپل پانګې له افغانستانه وایستلې. دوی وایي چې د افغانستان بانکي نظام لا هم محدودیتونه لري او دوی په خلاص مټ سوداګري نشي کولای. د افغانستان سره میاشتې ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده له چین د بیرته بیړنیو او اړینو مرستو غوښتنه وکړه. دغه ټولنې پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د افغاني سره میاشتې ټولنې لپاره د طالبانو مشر شهاب الدین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو د دغو مرستو غوښتنه وکړه. د افغان سره میاشتې ټولنې په وینا دواړو لوریو د روان راتلونکو لپاره د ګډو همکاریو په برخه کې پر نویو پلانونو هم باس وکړ. د خیبر پختونخوا په کور مکې د شویګانو او سنیانو لوربند وروسته د دواړو خواو ترمنځ د تازه شخړو له کبله د 1300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کور مکې یو چارواکي د خپل نوم ته نه ښودلو په شرط نن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دواړو خواو ترمنځ د نومبر میاشتې له 1 راهیسې په فرقوي شخړو کې د وژل شویو شمېر 1024 تنو ته رسېدلی دی. په کور مکې چارواکي وایي له هم په ځینو ساحو کې ډزې چې د درولو هڅې روانې دي. د نومبر په 1 له شوې میاشتې ساحې پړچنار پیښور ته د مسافرو پر موټر د وسلوالو په یوه برید کې 15 شویه او 4 سنیانو وژل شوي وو. د دې برید په سبب په سنی میاشتې بګن سیمه کې وسلوالو د خلکو پر کورونو او دوکانونو بریدونه وکړل او اور یې ورته ورکړ. که څه اوس د دواړو خواو ترمنځ د حکومت په منځګړیتوب وربان شوی خو په سیمه کې چارواکي د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې د کور مې د مسلې د هواری لپاره دی جدي اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د جنگي جیټ الوتکو او رادارو د سکاو د پرزو د غراز د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 350 میلیون ډالر ته رسیږي. د امریکا د دفاع وزارت د همکارۍ ادارې پرون ویلي چې په دغه قرارداد کې د F-14 ډوله جیټ الوتکو او رادارو دستګاو د هغو پرزو خرڅلاو شامل دی چې دا مهال د امریکا په پوځي تحویل خانو کې شته. که څه هم واشنگټن له تایوان سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري خو بیا هم د دغه ټاپو عمده ملاتړي او د وسلو تر ټولو لوی برابرونکي ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې افراطي وسلوال او د ترکیې له ملاتړه برخمن متحدان یې پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل. ترکیې پرون جمعه د سوریې په بل ښار حلب تهرانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. او په یوګانډا کې د ځمکې خویدنې په پیښه کې د مړو شمیر پرون په څو کلیو کې د شلو تنو ته ورسید. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویلي دي چې په څو کلو کې د ځمکې خویدنې په پیښه کې د مړو شوو شمیر شلو تنو ته زیات شوی دی او 19 کسانو مړی راایستل شوي دي. په دې خبری مجله کې مظفر شته سهاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې افغان ښځې او نجونې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري د افغان ښځو د ستونزو د قضیې نه هرکلی کوي.
هغه حقونه چې د افغاني خويندو نجونو څخه اخیستل شوی دي دوی به دغه حقونه بیرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه تر سره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې ډیری ماشومان د خپلو د ښوونځي له ستونزو غږیږي.
د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډیر کیږي، زمونږ کتابونه خرابیږي، جامې هم خرابیږي او خو حاضری نشور کولای.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته را سره اوسه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
د افغانستان لپاره د ایران نوی استازی او سرپرست سفیر ټینګار وکړ چې هڅه به یې دا وي چې د تهران او کابل اړیکې پراخې شي. علی رضا بیگدلی د حسن کاظمی قومي په ځای ټاکل شوی دی. ایران په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. همدارس له افغانستان د مخدره موادو قاچاق او د اوبو د ویش پر مسله انتقادونه لري، خو ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې تجارتي سیاسي اړیکې لري. جزئیات په دې راپور کې.
علی رضا بیگدلی نن کابل ته ولاړ. د ایرانی رسنیو په وینا شاغلی بیگدلی به په خپل ماموریت کې لومړی توپ دی ته ورکړي چې د کابل او تهران اړیکې پسې پراخ شي. په ځانګړي توګه د اقتصاد، تجارت او ترانزیت په برخو کې او په ورته وخت کې به له مخدر موادو سره د مبارزې په ارتباط هڅه وکړي. همدارس به د افغان کډوالو له امله رامنځته شویو مشکلاتو ته توجه زیاته کړي. شاغلی بیگدلی کابل تل رسیدو سره سم د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت له شمیر چارواکو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې پر مهال د دواړو گاونډیو هیوادو د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې هغه کډوال چې په قانوني ډول ایران ته ځي هغه به په دواړو سترګو مني. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې له اټکل سره سم په ایران کې نږدې 4.5 میلیونه افغانان ژوند کوي. ایرانی چارواکو د سپتمبر په نیمایي کې ویلي وو چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به نشته 2 میلیونه بیا اسناد او افغانان له خپلې خاورې وباسي. د افغانستان لپاره د ایران د نوي استازي د ټاکلو په اړه د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی استازي رډو ته وویل په واشنگتن او تهران کې نویو ادارو ایران هڅولې دي چې د افغانستان په برخه کې داسې بدلونونو ته مخه کړي.
ایران کې د نوي حکومت یا نوي جمهور رئیس او نوي ټیم راتک سره په طبیعي ډول دوی په خپلو سیاستونو کې تغییر راولي. دا تجربه هم ښودلی ده چې ایرانیان کوم مدونه ستراتیژي د افغانستان په ارتباط نه لري او معمولا تکتیکي حرکات کوي د مقاطعو سره، د زمانې له جوړښت سره. د بلې خوانه د ترامپ راتګ چې یو نیم نسل وروسته به قدرت ته ورسېږي، دا هم ایران ته هڅوي چې تر مخکې له دې چې هغه قدرت ته ورسېږي په سیمه کې یا په خصوص په افغانستان کې په دې خپل نوي سیاست لپاره نوي څېرې معرفي کړي.
مسعود پزشکیان په جولای کې د ایران تر یو ولسمشر په توګه وټاکل شو او ډانلډ ترامپ د جنوري په شلمه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د شاغلی بیگدلی په ځای د ایران مخکنی استازي حسن کاظمی قومی د سیشن بی پورس د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د خدای پامانی د دې غونډې پر مهال شاغلی متقی د دې سربیره چې د هغه د ماموریت ستاینه وکړه دا خبره هم وکړه چې له نوي استازي علی رضا بیگدلی سره به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره هڅه وکړي. ایران له هغو هیوادو څخه دی چې د طالبانو له حکومت سره شاړي کړي. خو د څه باندې درې کلونو له تیرېدو وروسته لا هم په کابل کې د طالبانو واکمن حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی او په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د خبرګولې په میاشت کې په تهران کې د کوربه هیواد روسیې، چین او پاکستان استازو د افغانستان پر وضعیت په یو غونډه کې بحث وشو. دې غونډې ته حسن کاظمی قومي ویلی وو چې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت د جوړېدو وړاندیز ته باید اوسني چارواکي د افغانستان په چارو کې د مداخلې په سترګه ونه ګوري.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د جرمونو نړیوالې محکمې له هغې قضیه هرکلی کړی چې د افغانو ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په تړاو دغه محکمې ته راجع شوې دي. دوه ورځې وړاندې شپږو هیوادونو دغه محکمې ته د جنسیت پر بنسټ د افغان ښځو او نجونو له حقونو د طالبانو د سرغړونو پر ضد شکایت ثبت کړی. افغاني ښځې او نجونې وایي کېدای شي دا اقدام د دوی د وضعیت پر بدلون اغیزه ولري. نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د شپږو حقوقو هیوادونو له اقدام هرکلی کړی چې دوی ته په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقوقو د طالبانو د حکومت د سرغړونو په اړه قضیه ثبت کړی ده. ICC په دې اړه د جمعې په ورځ د نوومبر په 29 په خپل ویب پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې د دغه محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلی چې لالوړاندې د 2022 کال له اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په څیړنو کې ډیر پرمختګ سوای او دوی بزر د دې چیرونو پایلې هم اعلان کړي. خو کریم خان په دې اړه له د غشپکو هیوادونو او د روم د اساسنامې د غړو هیوادونو نه غوښتي چې د تازه ثبت کړې قضیه په اړه دې هم ورته شواهد او اسناد راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د پنځمې په ورځ د نوومبر په 28 په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته راجع کړه. د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان ویلي چې د دې دفتر په 2022 کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څیړنې بیا پیل کړي چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2022 کال کې ځنډول شوی وي. خو یاد شپږو هیوادونو ترې غوښتنه کړې وه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. کریم خان د غراز ویلي چې د دې شکایت ثبتول د ښځو پر وړاندې د جرمونو د جنسیت پر بنسټ او بشریت ضد جنایاتو د څیړلو په اړه د دفتر پراخه ژمنتیا څرګندوي. په همدې حال کې ځینې افغان ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالې محکمې له دې اعلانه خوشاله دي او وایي چې دا ډول جدي اقدامات به د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په بدلون کې اغیزناک وي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفه سالارزی او په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نړیوالې محکمې دغه اقدام ډیر ښه ارزو، ځکه هغه حقونه چې د افغاني خویندو نجونو څخه اخیستل شوي دي دوی به دغه حقونه بیرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي. دا به د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت باندې یا د دوی د ژوند په بدلون باندې مثبت تاثیر ولري.
اقدام نشاندهنده جدیت جامعه جهانی در برخورد
د اقدام په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو د پراخې سرغړونې په اړه د نړیوالې ټولنې د جدیت ښکارندوی دی. که دا قضیه په شفافیت او قاطعیت وڅېړل شي، نه یوازې به طالبان حساب ورکولو ته اړ کړي، بلکې افغان نجونو او ښځو ته به هیلي ور وبخي چې د دوی غږ اورېدل کېږي. عدالت به د ښځو د وضعیت بدلون کې مثبت اغېز ولري.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جرمونو نړیوالې محکمې د دې اعلان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د مجاهد په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. طالبانو له 2021 کال د اګست راهیسې د کار او تعلیم ترڅنګ پر افغان ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولي. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک په خپله ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د افغانستان د سولې د پرمختګ بهیر زیانمنوي. ویلکر ترک په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومته د ده په خبره د تعویض آمیزه سیاستونو د زر تر زره لغوه کولو غوښتنه کړې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتا ته
ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې په هغه سوالګرو میرمنو چې د طالبانو له لورې راټولې شوې په توقیف کې د شکنجې ناوړه چلند او د جنسي تیری د تجربه کېدو ادعا کړې ده. په ورته وخت کې یو شمیر سوالګرو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بایومیټریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا له ناوړه چلند او وهلو ټکولو سره مخ شوې دي. خو د طالبانو په حکومت کې وی معتبر سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې په زندانونو کې له سوالګرو میرمنو سره او دوی سره د ډول چلند نه ردوي. نور جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې
د افغانستان په پلازمینه کابل کې یو سوالګر ده چې وایي د بایومیټریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او وهل شوی ده. هغه چې نه غوښتل نو په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
یو ورځ د طالبانو یو موټر راغی او زه یې له ځان سره یووړم. یو ځل یې بایومیټریک کړی وم او بیا یې بایومیټریک کړم. دوه درې ساعته یې وساتلم، بیا وهلم او ډېر پټ چلند یې وکړ او ویې ویل نور دې ونه وینو چې د سوال کولو لپاره ودرېږي. نو څه وکړو؟ نه مرسته کوي او نه د کار زمینه برابروي.
دا په داسې حال کې ده چې ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې دا کړي چې د طالبانو د نویو سختو قوانینو له مخې د سوال کولو په تور نیول شوې بېوزله میرمنې په توقیف کې جنسي تیری او وهلو ټکولو سره مخامخ شوې دي. دغه راپور چې د زن ټایمز رسنۍ په همکارۍ چمتو شوی او پرون یکشنبه د نومبر په 9 خپور شوی، پکې د سوالګرو میرمنو په حواله راغلي د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو د قانون له مخې توقیف شوی او هلته یې جنسي تیری، شکنجه او جبري کار تجربه کړی دی. د راپور له مخې دغو میرمنو ادعا کړې چې د دوو سوالګرو ماشومانو د مرګ شاهدانې وي چې د طالبانو لخوا د شکنجې له امله په زندان کې مړه شوي دي. په دې راپور کې چې د یو شمېر سوالګرو میرمنو پر مرکو چمتو شوی راغلی چې دغه میرمنې د بایومیټریک په پلمه وړل شوي دي او بیا د څو ورځو لپاره په توقیف کې ساتل شوي دي. د طالبانو حکومت وایان ذبیح‌الله مجاهد د دغې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی په حکومت کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړ او وی ویل چې سوالګر یوازې د یوې ورځې لپاره بایومیټریک ته وړل کېږي او وروسته له هغې خپلو کورونو ته ځي او په توقیف کې نه ساتل کېږي. په همدې حال کې د بشري حقونو یوې فعالې رقیه سایی د ګارډین ورځپاڼې د راپور په هکله خوشیني څرګنده کړه او وی ویل چې نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د بشري حقونو سازمانونه باید د طالبانو پر زندانونو نظارت ولري. میرمن سایی چې خپله یې د طالبانو زندان تجربه کړی وایي
گزارش روزنامه زن تایمز و گاردین آنچرا که
لبد مرغ د زن تایمز او گاردین راپور نشوغه دولی ده حقیقت لري ځکه د طالبانو په زندان کې د زندانیانو لپاره هیڅ خوندیتوب نشته او دوی روحي او جسمي شکنجو سره مخ دي او د بشري حقونو هیڅ یو اورګان او بنسټ د طالبانو پر زندانونو نظارت نه لري.
اورګان یا نهاد حقوق بشري هم پر زندانهای رژیم طالبان نظارت نداره.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د روان مریض کال د سور په 9 د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړ چې له مخې هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه لري له سوال کولو منع دي. د طالبانو حکومت پخواني مرستیال ویان بلال کریمي ویلي و چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کېږي او بیا ورسره میاشتنۍ مرستې ترسره کېږي. خو یو شمېر سوالګرو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
د سوریې د بشري حقوقو څار یو بنسټ وایي افراطي اغیانو د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکټینګه کړی ده. په بریتانیا کې د ډیره دغه بنسټ په وینا له 2014 میلادي کال وروسته په لومړي ځل د سوریې د حلب ښار پر بندرونو د روسیې هوایي حمله پیل شوې دي. د سوریې د حکومت یغی ډلې وایي 13 چهارشنبه د دولتي ځواکونو د راکټونو حملو په ځواب کې عملیات پیل کړي. د دې راپور جزئیات په دې بڼه کې
له څو کلنې وقفې وروسته د سوریې له ځینو ښارونو د تازه نښتو او ځینو ساحو ته د افراطي وسلوالو د ننوتلو خبرونه ورکول سوي دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن شنبه ویلي چې افراطي یاغیان اوس د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکه لري. دغه بنسټ له 2018 میلادي کال وروسته د حلب پر بندرونو د روسیې د هوایي حملو خبر ورکړی دی. د سوریې د یاغیانو د ډلو مشري د هیئت تحریر شام په نوم یو افراطي سازمان کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ وایي هیئت تحریر شام او متحدو فرقو یې په حلب کې پر اکثریت ساحو، دولتي مرکزونو او زندانونو ولکه ټینګه کړې ده. د دغه بنسټ په وینا د حلب والي او امنیتي قمندانان د ښار له مرکزه وتلي او دولتي ځواکونه هم د ښار څنډو ته وتلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ وایي د دغو یاغي وسلولو د مخکې تګ د مخنیوي لپاره روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ګڼل کیږي تیره شپه پر دغه ښار له 2018 میلادي کال راوروسته خپلې لومړۍ هوایي حملې بیا پیل کړې. د یاغیانو دغه عملیات د سوریې په کورنۍ جګړه کې د پام وړ زیاتوالی شي. دغه جګړه په 2011 میلادي کال کې پیل شوې چې په وروستیو کې د جګړې لومړۍ کرښې نسبتا آرامې وې. هیئت تحریر شام د سوریې په شمال لویدیځ کې د وسلوالو یاغیانو یو ځواکمنه ډله ګڼل کیږي. د سوریې په شمال لویدیځ کې دا تازه جګړه تیره چهارشنبه پیل شوه او د حکومت د اپوزیسیون متحدو ډلو د دولتي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړه. ملګري ملتونه وایي د جګړو له پیل سره شاوخوا 14,000 کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ وایي په دغو جګړو کې ټول ټال 301 کسان وژل سوي چې 28 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د اپوزیسیون ډلو تیره چهارشنبه د خپلو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. هغوی ویل چې دغه عملیات د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو ځواکونو د توغندیو د تازه حملو په ځواب کې سوي چې تر ډیره ملکي ساحې په نښه کړي دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد چې روسیا او ایران یې ملاتړې دي په تیرو کلونو کې توانېدلی چې له یاغیانو د دغه هیواد پر دوه پر درېیمه برخه کنټرول وساتي. د سوریې بل ښار ادلب چې د حلب ښار په جنوب لویدیځ کې پروت دی په جګړه ځپلې سوریه کې د یاغیانو عمده مرکز ګڼل کیږي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
افغان انزورګر ربابه محمدی په دې باور ده چې هنر کولای شي د بې عدالتۍ پر وړاندې د مبارزې نړیواله ژبه وي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه بهر د هنر د ساتنې لپاره یې د نقاشۍ له عصري او سنتي تخنیکونو څخه کار اخیستی څو د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي. د هغې نقاشي ډېرې افغان میرمنې په سختو شیبو کې د مقاومت او هیلې له سمبولونو سره انځوروي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
استعداد نقاشی از زمان که تولد
د نقاشی هنر له هغه وخت چې پیدا شوم له ما سره و، خو ما هیڅ کله دا استعداد کشف نه کړ. تر هغه چې لوی شوم او پوه شوم چې له نورو توپیر لرم، ډېر یوازیتوب می تیر کړ او همدا نقاشی و چې زما د یوازیتوب تشه را ډکه کړه.
تنهایی را کشیدم. یو نقاشی تنها چیزی بود که اوقات تنهایی مرا پر می کرد.
افغان انزورګر ربابا محمدی له داسې یو فزیکی معلولیت سره زیږیدلی چې لاسونه او پښې بشپړ فعالیت نه لري، خو بیا هم د خپلې خولې په کارولو سره نقاشي کوي او د پام وړ هنري آثار جوړوي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د فزیکي معلولیت له امله یې ونشو کولی د خپلو مرد نورو کسانو په څیر ښوونځي ته ولاړه شي، خو دا د دې لپاره د لارې پای نه و.
ما په خاطر ازي با دهن نقاشي میکنم چون
زه ځکه په خوله نقاشي کوم چې نسم کولای له لاسونو او پښو نه مې کار واخلم. ګرځېدلی نسم. لیک او لوست مې په کور کې زده کړی. ډېره مې هیله درلوده چې ښوونځي ته ولاړ سم، خو ونه سو. ډېر یوازیتوب مې تیر کړ تر هغه چې قلم مې په خوله واخیست او له کلونو راهیسې په خوله هم نقاشي کوم او هم لیکل.
ربابا محمدی د خپلو اثرو له لارې د هغو ښځو هیلې تعریفوي چې د تاوتریخوالي، تبعیض او نابرابرۍ له امله اغېزمنې شوي.
و ما در مورد زن، در مورد دختر از روزی که کانادا ها آمدیم دو تا اثر
لکه نه چې کانادا درغلیم د خزو په اړه مې دوه نقاشي کړې. یو انجلۍ د کتاب په منځ کې او دوه انجونی چې هیله څرګند کړي چې زده کړې وکړي او د فراغت خولې واغوندي. هغه انجلۍ چې دا هیله کړې چادري اغوستي او ځانې پټ کړای دی.
دختره که یا روزوره کرده یک برقه پوشیده.
هغه ازادي راډیو ته وویل چې هڅه یې کړې هر نقاشې د هیلې مقاومت او د ښځو د مساوي حقونو لپاره د مبارزې پیغام ولري. ربابې د ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره سره زیاته کړه چې دا ممکنه نه ده چې ښځې له ټولنې حذف شي.
جدیدترین نقاشی که کشیدم نقاشی دختری هست که
در ټولو نوې نقاشی می د وینجلې انزور دی چې د کتاب په منځ کې ناشته ده. هغه کتاب ډیر زوړ ښکاری، داسې بلیږي چې د څو سو کلونو مخکې کتاب دی. او هغه انجلې چې په منځ کې ناشته ده کلتوري جامې اغوستي. زوړ کتاب د دې ښکارندوی کوي چې ښځه له تاریخ څخه نسی حذفېدای او تجربه او علم یې ښیي.
حذف کرد نشان دهنده تجربه، نشان دهنده دانش هستند.
د ډیرو نورو هنرمندانو او فعالانو په څیر ربابې محمدي هم د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان پریښود او اوس په کاناډا کې ژوند کوي. نوموړی وایي د خپل هنر له لارې به د هغو افغان میرمنو لپاره مبارزې ته دوام ورکړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې له دریو کلونو راهیسې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي.
برنامه های زیادی دارم که البته یک از او برنامه ها
زه دیری برنامه لرم. غواړم د کانادا په ترونتو ښار کې د نقاشۍ نندارتون جوړ کړم. هغه نقاشۍ چې نندارې ته وړاندې کیږي د ښځو په اړه دي. هغه میرمنې چې هیلې یې تر پښو لاندې سوي، حقونه یې له پامه غورځول سوي دي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د شونګړې دره چې په تیرو کلونو کې جنگونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو کلی کورونه یې جماعتونه او ښوونځي ړنګ کړي دي. د همدې بریدونو په وجه ډیرو خلکو خپلې مینې او سیمې پریښي او په نورو ځایونو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. دا خلک وسله ویجاړو شوو ځایونو نه شکایت کوي. نور حال په دې راپور کې.
شونکړې دره د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده چې په تیرو کلونو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو سخت ځپلې ده. دلته ډېرې کورونه کنډواله شوي او یا هم د شونکړې د لیسې په شان د خاورو پر ډیریو بدل شوي دي. لیسه کې پخوا د زده کوونکو بیروبار زیات و. ښوونځي ودانۍ درلودله، زده کوونکو یې د باد باران یخنۍ او ګرمۍ پروا نه لرله. دا غم ورسره نه و چې باران به کتابونه کتابچې او جامې لمدې کړي. هر څه سم روان و خو جګړو او د پاکستاني پوځیانو بریدونو هغه هر څه ویجاړ کړي دي. دوه تنو زده کوونکو احسان الله او محمد آصف ازادي راډیو ته وویل د سرپنا نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډیری وختونه ترې درسونه پاتې وي.
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډیر کیږي، زمونږ کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرین نشو ورکولای کله چې هوا خراب وي.
مونږ او تعمیر نشته لري ول شو کړې په لیسه کې ډېر شاګردان څه کوي. مونږ ایم اسلامي امارت ته وته نه چې مونږ تعمیر جوړ کړي او مونږ ډېر پر شک مشکلات کې نشه اسمان دلاندې په باران کې وکړي.
د خوځي د سرپنا نشتون یوازې د کوونکې مشکلات سره نه دی مخ کړي، بلکې خوونکې او مسولین بیا وایي دومره ځای نه لري چې له باران پکې کتابونه او اسناد خوندې کړي. مولوی عبدالغفور عابد راته وویل زده کوونکو ته د درس ورکول لپاره هر ورځ په غرنۍ او کګلیچنو لارو کې دوه ساعته په پخو مزل کوي. د هغه په وینا په خپل ستړیا نه دی خو د سرپنا نه موجودیت خفه کړی دی.
بیخی دغه څوک دغه بارډر ته نږدې ساحه ده، اوسار دغه ځای ناراضو دغه لیسه ده، شاګردان هم ډېر لري. ځن زمونږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی، د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلو او د شاګردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره زم نه لرو.
زده کوونکي او ښوونکي ټول لمرستندوی ادارو او سرپرست حکومت غواړي چې ورته د تعمیر غم وخوري او دوی له اوسنیو مشکلاتو خلاص کړي. د دې راپور تر خپرېدو پورې په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي و چې په ولایت کې له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې ډېرې ودانۍ نه لري او د یاد مشکل هواري لپاره هڅې پیل کړې دي. دا یوازې د سرکانو ولسوالۍ اړوند د شونکړې درې کلی کورونه او خونځی نه دي چې د تیرو جګړو او پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو لامل وران ویجاړ پراته دي، بلکې له 2000 زیږدیز کال را په دی خو د ډیورند کرخې سره نږدې بشمیره کلی د توپونو په ګولۍ وشتل شوی. چې خلکو ته پکې د سر او مال زیانونو رسیدو سربیره دغه سیمې له اصلي اوسیدونکو هم خالی شوې دي. که څه هم چې اوس دغه بریدونه په نشت حساب دي، خو بیا هم ډیری کډوال خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي، او څوک چې تللي هغوی هم د سرپناه او نورو اسانتیاوو د نه موجودیت له امله کړاوونه ګالي.
مننه چې ازادي راډیو سره تر دې دمه وي وړاندې بس مونږ همکار تاسو ته همدا مجله په دری بڼه وړاندې کی.